وخت په افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اورېدلی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. اولی چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پروني زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. په پاکستان کې د زلزلې له امله هم د مړو شمیر اوچت شوی دی. 228 تنه چارواکو ویلي چې په دغه زلزلې کې مړه شوي دي. پر دې موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اول چې د پاکستان حکومت وایي لږ تر لږه 210 تنه د زلزلې له امله مړه او 1.5 تنه ټپیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین لرې پرتو سیمو ته چې زلزلې ځپلي د مرستو د رسولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د چین حکومت نن د دې عمله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی د یو شمیر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیرې شوي پر متحدو ایالتونو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې پراته دي. خو مخکې له دې چې د دې سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په هدف له روسي چارواکو د مرستې غوښتنه کړې ده. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارندوالان لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیری راپور اندېښمن کړي دي. او یوې افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستيال زی ظفر هاشمی نن ازادي رادیو سره خبرو کول چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرنی سیاست تر پوښتنې لاندې نه راولي.
افغانستان
یو کشور مستقل و افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره رابطه جوړولو یو عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتی تړون چې افغانانو له امریکا سره لاسلیک کړی دی د دې هڅو هیڅ معنی نه ګرځي. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د سیمې پیاوړي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښت مخنیوي او د خپل اندیشنو د لرې کول په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندیښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارنوالان لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیری راپور اندېښمن کړي او ډیر ژر به دغه ځون ته یو پلاوی ولیږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستيال محمد عالم زیدیار چې د نننۍ غونډې مشري کوله ویل چې یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیز څېړنې وکړي ترڅو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي. دی وای موږ هیله من یو چې هم چې د دی پی شي د سړو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی هلته ولاړ سي. شاغلی ازدیار زیاته کړی چې دا یو ډیره جدي مسله ده او باید په جدي ډول وڅېړل سي. د تیر یک شنبه په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د لویدیځون په 15 ولایتونو کې د یو شمیر څارنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 شزینه زندانیانو جنسي تیری سوی دی. او یو افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. ولکېږي چې دا جایزه مریم دورانی ته د اکتوبر میاشتې په 28 نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې ورکړل شوې ده. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجه کبرا فرهنګي ټولنې مشره او په دغه ولایت کې د میرمن په نوم د وی خصوصي رادیو امتیاز هم لري. دا د افغانستان اړول خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت نن وویل چې لږ تر لږه 210 تنه په دغه هیواد کې د زلزلې له امله مړه او 1.5 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین هڅه کوي چې لرو پرتو سیمو ته ورسیږي ترڅو هلته د زلزلې ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي په افغانستان او پاکستان کې د پرونی زلزلې له امله متاثرو خلکو ته د خپل هیواد د مرستو تعهد کوي. جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې امریکا د افغانستان او پاکستان د حکومتونو کلک ملاتړ ته تیار ده.
دا وایي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په تماس کې دی او موږ د هر ډول اضافي کومک لپاره چرتیا لیدل کېږي تیار یو. داسې پېښې په ټوله نړۍ کې پېښېږي، نو دا اول وار نه دی چې دا حکومتونه به له داسې وضعیت سره مخامخ وي. خو یو کار چې دلته یې زه یادونه مهمه ګڼم، په دواړو هېوادونو کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو اس ایټ حضور دی چې کومکونه کوي. په ټول افغانستان کې د بیړنیو حالاتو لپاره په ځانګړو ګودامونو کې د مرستې عاجلې بستې هم موجودې دي. رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت 9.5 درجې وو او مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې ټکانونه په ترکمنستان، ایران او حتی هند کې هم محسوس و. د پاکستان پوځ وایي چې لږ تر لږه اوه عسکر یې له افغانستان سره پر پوله په وسلوالو نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ سرچینو ویلي چې نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د دوی پر یوه پوسته وسلواله حمله شوې ده. خو دا نه ده څرګنده چې لومړی ډزې له کومې خوا شوې. پاکستاني طالبانو په وروستیو وختونو کې د پولې له پورې غاړې د دې هیواد د پوځ پر پوستو حملې زیاتې کړې دي. د روان کال په اګست کې د پولې له پورې غاړې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته په حمله کې څلور پاکستاني عسکر وژل شوي وو. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي دولت یا داعش لشترژه دیش مشکوک غړي نیولې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې په دیارباقر کې چې د کوردانو سیمه ده د لشترژه وو مشکوک وسلوالو د وژلو خبر ورکړه، ویل چې دولستنه ونیول. په عملیاتو کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د اکتوبر په 10مه په انقره کې د انتحاري حملو څخه وروسته د داعش پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. په انقره کې په غبرګو انتحاري حملو کې لستنه وژل سوی او تر سلو زیات زخمیان شوی وو. د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی د یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیری شوې، پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندرګي کې جوړ شوی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته ګواښ دی او ټینګار یې وکړ چې له خپلې خاورې به کلکه دفاع کوي. د امریکا جنگي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 22 کیلومتري کې تیری شوی او ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته هیڅ ډول ګواښ نه پېښوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د رواني میاشتې په پیل کې ویلي و چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټوله نړۍ کې پروازونه، عملیات او سمندري حرکتونه کوي او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف باندې په مسکو کې د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره د دوه اړخیزو تجارتي اړیکو په اړه خبرې وکړې. د روسیې د حکومت پر رسمي ویب پاڼه ویل شوی چې دوه لوري به د انرژي، ترانسپورت او کرهنې په ارتباط پر ګډو پروژو بحث کوي. میدویدیف او ووچیچ په سبا په مسکو کې د ټکنالوژي او اختراع پرانیستی فورم په یو غونډه کې برخه واخلي. د سربیا له صدر اعظم سره په دې سفر کې د دې هیواد د اقتصادي څارنې وزیر هم ملګری دی. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانې خبرونه کوي چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې چې د بارونی زلزلې له امله زیانمن شوې دي.
ما کاری ما هستن که رفتن با مردم یک جور شده، هم وضعیت بررسی کنن، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود.
افغان چارواکي د غزلزلې لامل د ملو ارقام شپږاویا انتنه ښیي. په پاکستان کې بعد د غزلزلې لامل د ملو شمیر څه کم 228 ته پورته شوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. مریم دوریانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ازادۍ او اورېدونکو دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وای چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې دي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. وایس برمک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د خاور لاندې د بندو خلکو را ایستل لومړیتوب دی او بیا به د څېړنو او بشپړېدو وروسته زیانمن شو سیمو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ټپیانو د درملنې لپاره په مرکز او ولایتونو کې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تیرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3920 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شوو سیمو ته لیږلي دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلا بیل سیمو ته استول شوی سو وضعیت وسیړي او کډ ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پیښ شي له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې لسیړنې وروسته به بشري مرستې ورسول شي. مونږ په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل ترڅو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي شمالي ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ او د ریختر په کچه شدت 1.1 درجه و. په نه هلکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د ورستیو شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 95 کسان وژل شوي او 315 اتیا تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د امریکا مسؤل محمد اسماعیل کوسی د سې شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روغتونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتووالی نیول شوی دی. روغتونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډیره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینې بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړي، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډیرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
د پرونی زلزلې مرکز د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ ښودل شوی ده. په سیمه او د غراس په څنګلور ولایتونو کې د زلزلې تر ټولو ډیره ورانی رامنځته کړې ده. لا کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، د دغه زلزلې له امله په سیمه کې د وروستیو مالی او ځاني زیانونو په اړه چارواکو څه ویلي دي؟ دقیق ارقام څه دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د تیرې ورځې زلزلې له کبله خو په کندوز کې څه مالی زیانونه او داسې نور خسارات خلکو ته نه دي اوښتي، خو د سیمهیزکوتخار سیمه ییزو چارواکو چې تېره ورځ څه ارقام رسنیو ته ورکړي وو، هماغه ارقام دي، کوم تغییرات پکې نه دي راغلي. خو د بدخشان د والي
هغه ارقام څه شی دي؟ آریان صاحب، اوریدونکي خو پرون راهیسې ټوله ورځ نه شي کولای چې ازادي راډیو ته کښېني یا نورو رسنیو ته یو اشاره ورته وکړي. بلې،
د تخار د دیوالي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ د تخار په ښار کې د بي بي حاجري او ښوونځي چې د زلزلې په مهال دغه شاګردانو غوښتل چې د خپلو صنفو څخه وتښتي. د تېښتې پر مهال دلته 12 تنه شاګردان چې ټول انجونې دي دا وژل شوي دي او 10 تنه نور انجونې ټپیان شوي دي چې اوس د تخار په روغتیا او د ویرو څخه کې دی وايي چې هیوا ده ته دا ورده. همدارنګه هغه ول چې د بیت راپورونو وکړ شوې دي چې تخار په یو شمېر ولسوالیو کې لس تنه نور کسان هم ټپیان دي او نږدې سو کورونا ویجاړ شوي دي. همدارنګه بیا د بدخشان دیوالي ماوین ډاکټر ګل محمد بیدار څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په ارقام کې تغیرات راغلی، ځکه چې کوم راپورونه چې دوی ته نن ورکول شوي دي د بدخشان په سطحه باندې 15 تنه کسان وژل شوي دي چې په دوه کې 6 کوشنیان او داسې نور کسان هم شامل دي، او همدارنګه 15 تنه کسان ټپیان دي. بیدار دا هم وویل چې د دغه زلزلې له کبله د بدخشان په 9 ولسوالیو کې د فیض آباد ښار په مرکز په شمول 2340 کورونه هم نړېدلي دي.
بله آریان صاحب، له کابل د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه لیږلي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمن شوي. دغه ټیمونه تر اوسه پورې زلزله ځپلو سیمو ته په شمالي ولایتونو بدخشان یا تخار ته رسیدلي دي که نه؟
تروس پر خو چارواکو څه دا نه دی ویلي چې د تیمونه را رسېدلي، خو د سیمې چارواکي وایي چې د دوی خپله هغه څه تیمونه چې ولسوالۍ ته استولي دي څو د دغه ارقامو د تلفاتو دقیق ارقام راغونډ کړي او متضرر کورونو لیست ونیسي چې هغوی سره اړینې مرستې په وخت سره ورسېږي.
اجمل آریان، تاسو نه مننه. له ازادي راډیو سیمه ایز خبریالو چې په بدخشان، تخار او کندوز او دغراز اړوند شاوخوا نورو سیمو کې د پرونۍ زلزلې له امله د رامنځته شوو مالي او ځاني زیانونو په اړه د وروستیو تلفاتو دقیق ارقامو په اړه د چارواکو د خبرو په استناد معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې افغان چارواکي دقیق نه پوهیږي چې دغه زلزلې په افغانستان کې څومره ورانۍ رامنځته کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمن شوي دي ټیمونه استولي دي تر څو وګوري چې زلزلې څومره مالي او ځاني زیانونه اړولي، او وروسته به دا پریکړه وکړي چې دوی ته څه ډول مرستې ورسوي. پرونۍ زلزله یوازې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نه ده احساس شوی، بلکې په څنګلورو، د افغانستان په ګاونډیو پاکستان او هند کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوی دي او ډېرې سیمې لړزولې دي. په پاکستان کې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی، او د دې هیواد د چارواکو په وینا تر اوسه په زلزله کې د وژل شوو شمیر 228 ته پورته شوی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی، او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کوي.
او پاکستان کې د تیرې ورځې د پیاوړې زلزلې د قربانیانو شمیر شیبه په شیبه زیاتېږي، او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمیر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی، او دغو سیمو ته د ژغورونکو ډلو درملو او خوراکي توکو د لیږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې دغه زلزلې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا ایالت ځپلی، او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 115 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتو غرنیو سیمو چترال، شانګلی او سوات کې اوښتي، او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمیر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې تر څنګ وایي چې اوس هم لرې پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي، او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمیر لا زیات شي. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هیواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هیواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده، او اوس مهال د کره شمیر په اړه څه نشي ویلی. خیبر پختونخوا د ملکنډ په ګډون چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوس مهال د وروستیو تلفاتو په اړه سویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پختونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمیر مخ په ډېرېدو دی، چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 95 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی، او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هیواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړې زلزله راغلې وه، چې په نتیجه کې 30,000 زیات کسان مړه او لکونه نور بېځایه شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په اوري له وو بجو د مخام د سهار تر وو بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. د ولسمشر یو ویان وایي افغانستان د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې روانې جګړې ته په پام سره ځمکني او درنو او هم د الوتکو په ګډون هوایي جنګي وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې د روسیې د مرستې هم هرکلی کوي. ظفر هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې افغان حکومت هیله مند دی چې روسیې به ډېر ژر دغه مرسته افغانستان ته ورکړي. جزئیات یې د یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
افغان امنیتي ځواکونه کله کله نو رئیس په لوی ازموینه او د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوختي لبلې خوایي ورتیا او ته چی زغ مسله د چتل تر یادونه کیږي او شکایت دا وی چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل نه لري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د دغه ارتیا د پوره کول او په تیر بیا د جنگي الوتکو د اصلول لپاره د روسیې مرستو ته سترګې په لار دي. د ولسمشرۍ مانی چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ ته په کتو کوم چې سیمه هم ګواکي ارتیا ده چې روسیا ژر تر ژره ځینې مهم جنگي وسایل افغانستان ته ورکړي. د جمهور رئیس ویان مرستیال ظفر هاشمی وای چې افغان حکومت په دیاړه د روسی چارواکو سره هم خبرې کړي او دغه هیواد له افغانستان سره د مرستو ژمنه هم کړي ده.
افغانستان یو کشور مستقل و افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د رابطې جوړولو عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې افغانستان له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا ډول مرستې زموږ په امنیتي ځواکونو ښه اغېز لري او د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات ورکول افغان ځمکني ځواکونو ته په جنگ کې ښه وړتیاوې ورکوي.
له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال د روسیې امریکایي چارواکو لخلې لیکلي چې ولسمشر غنی له روسیې د جنگ سپک او درنده تجهیزات او پرمختللي می 15 الوتکې غوښتي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر میتنسکي لخلې هم داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیا به د افغانستان د غوښتنې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په جنگونو کې تر ډیره روسی وسلې استعمال شوي او ویل کیږي چې افغان ځواکونه تر ډیره ورسره آشنایي لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو لپاره میش پاړسک الیکوپټرې له روسیې اخیستي وي او ویل کیږي چې دوی جنگ لپاره کفایت نه کوي. له دې سره چې د ولسي جرګې ځینې غړي له روسیې څخه دا غوښتنه د اندېښنې وړ بولي خو د چارو ډېر کارپوهان افغانستان ته د روسیې تجهیزاتو پر وړلو خوشبیني ښیي. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د بن غونډې د پریکړې په اساس هر هیواد کولی شي له افغانستان سره نظامي مرستې وکړي او دا کار په افغانستان کې دغه هیواد د حضور په معنا نه ده.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شه و وارد هم شدن نمیشه. یک کمک تکنیکی و فنی با اون مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد. دوم اگه دولت افغانستان نیابت بکنه ما فکر میکنم هیچ گاهی نه. البته منطقه ما کشورهای وجود داره مثلا خود پاکستان از روسیه متحد از امریکا و از چین ها. اما هیچ گاه زمینه ساز جنگ نیابتی
د افغان ځواکونو په لاس د ضروري وسایلو له نشتون څخه تل شکایتونه شوي چې افغان حکومت بیا د غړتیا او د پوره کولو لپاره کله نوي ډیلی کله بیجنګ کله منځنۍ اسیا ته د مرستې لاس غځولی خو ویل کیږي چې تر ډیره دا غوښتنې بې پامه نیول شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي هر څومره چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل ولري هغومره به د مخالفینو زور مات او دوی به په جنگ کې خپل روحي او فزیکي توان بایللی وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و امرل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. روسیې په افغانستان کې د ناامنۍ او په زیاتوالي په تېره بیا په وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. روسیې له دې اندېښنه لري چې ښایي په افغانستان کې سخت دریز د افغانستان له پولې منځنۍ آسیا ته راواوړي او روسیې ته هم د امنیتي پلوه خطرونه متوجه کړي. روسیه دغه راز په کندوز کې د طالبانو په وړاندې د افغانستان د روانې جګړې ته هم پام اړولی دی او د دغه جګړې کې چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې مخته وړي د افغان اوایي ځواک د تشه ډیر احساس کړي. افغان چارواکي وایي چې دغه تشه تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو سم نه ده پوره کړې او په همدې کبله غواړي چې روسیا د هوایي ځواک په برخه کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. په کندوز کې د وروستۍ جګړې له کبله ویل کېږي چې د درش پېته دولتي ادارو تجهیزات په بشپړه توګه له منځه تللي دي. همدارنګه دولس دولتي ادارې هم په بشپړه توګه سوځېدلي او د بمونو په وسیله ویجاړې شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په کندوز کې د جګړې له کبله د درش پېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. په کندوز کې د جګړو له کبله د درش پېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. همدارنګه دولس دولتي ادارې په بشپړ توګه سوځېدلي او ویجاړې شوې دي. له کابل څخه کندوز ته د دولتي ادارو د وراوښتو زیانونو په هدف د حقیقت موندنې راغلو استازو رسنیو ته وویل چې دوی په لومړي ګام کې غواړي د دولتي اداراتو خسارات راټول کړي، څو متضرر رشوی ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. د حقیقت مندنې استاد او رئیس عبدالحبیب جبارخیل په خپل خبرو کې رسنوي ته داسې وویل:
د دې قدم اول اولویت کاری نه میاس کې د ادارات دولتي او مؤسسات عمومي منفعه په پوه ساده شون ته ارزي خدمات.
موږ لومړی غواړو چې دولتي ادارې او ټولګټې ادارې بیرته فعال کړو. همدارنګه دلته د ټولو وزارتونو ادارې موجود دي، څو هغه بیرته فعال شي چې د خلکو ستونزې هوارې شي او خلک وکولی شي خپل ستونزې اړوندو ادارو ته وړاندې کړي، څولو متضرر شوو خلکو سره په وخت سره مرسته وشي. هغه وویل چې ملکی خلکو ته د وراوښتو زیانونو په اړه هم کمیسون جوړ شوی دی، څو د خلکو د کورونو، دوکانونو او داسې نور ملکیتونه چې تخریب شوي دي دقیق ارقام راټول کړي، څولو متضررو خلکو سره مرسته وشي. په همدې حال کې د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي هم په خپلو خبرو کې وویل کله چې دولتي ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي نو د خلکو ستونزې به په وخت سره هوارې شي.
موږ منتظر مرکز هستیم چې پروګرامې در رابطه با کمک به
موږ باید لومړی دولتي ادارې بیرته فعال کړو، څو خلکو ته د خدمت جوګه شي او د خلکو مشکلات هوار شي. همدارنګه موږ مرکزی حکومت ته په تمه یو چې له ملکي خلکو سره څه مرسته کولی شي، ځکه په کندوز ښار کې د یو زیات شمېر خلکو کورونه، دوکانونه او داسې نور ملکیتونه هم تخریب شوي دي. دانشی دا هم وویل چې له دوی سره یو شمیر مرستندوی خارجي او داخلي موسسو د مرستو ژمنې کړې دي. هغه وایي چې دوی غواړي مرستې په یو منظم شکل کور په کور وویشي، څو ټول متضرره خلک له بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونه ده چې د کندز ښار څوارلس ورځې د درنې جګړې شاهد و چې د دغې جګړې له کبله د دولتي تاسیساتو تر څنګ د یو شمیر ملکي خلکو ودانۍ، دوکانونه، مارکیټونه او داسې نورې ودانۍ تخریب شوې دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار یو اوسیدونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. مریم دورانی ته دغه جایزه څو ورځې وړاندې د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکړل شوه. مریم دورانی د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار یوې ځواني مدني فعالې او د کندهار د ولایتي شورا پخوانی غړي مریم دورانی ته د ملګرو ملتونو د سولې نسل جایزه ورکول شوه. د سولې د نسل جایزه هغه مخکښو میرمنو او نارینه ته ورکول کیږي چې د سولې د ټینګښ لپاره کار کړی وي. دغه جایزې ته د افغانستان څخه دوی میرمنې مریم دورانی او له هرات څخه حسینه نیکزاد ټاکل شوې وي. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجه کلبرا اجتماعي او فرنګي ټولنې مسوله او د میرمن رادیو د امتیاز څښتنه ده. دغه د بی افغان میرمنې د یو ان ډی پی د لوري د آزاد رقابت او د انټرنیټي رای ورکونې د لارې بریالي سوي دي. مریم دورانی ته دغه جایزه د اکتوبر په 23مه د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکول شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې د لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به د دې فعالیتونه ادامه ولري.
از جمله میتونیم که حضور زنان در شوراهای ولایتی، پارلمان و سنا ببینیم، به خصوص که نسل جوان ما فعلا تعداد زیادی را ما میافتم که به حیث نمایندگی مردم در شوراهای ولایتی حضور دارن، و به خاطر همین من فکر میکنم که نقش زنان در بخش های سیاسی بسیار پیش رفته و در ساردهای بسیار خوبی هم داشته.
مریم دورانی د خپل فعالیتونو له کبله له دې مخکې هم د ځینو نړیوالو ټولنو څخه جایزې ترلاسه کړي. نوموړی د 2004 کال راهیسې د ښځو د حقونو لپاره په کندهار کې فعالیت کوي.
وامرودل چې مریم دورانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. په همدې سره ورسېدو د خپرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو د پروګرامونو د اونیزو پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپرو، د انصاف پلټکه او ازادي او اورېدونکي. خو اوس بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په دې هیواد کې د زلزلې له امله د رسیدلي مالي او ځاني تاوان په اړه خبرې کوي، او حکومت وایي چې ډېر ژر به دغو سیمو ته د بیړنیو مرستو د لیږلو پروګرامونه برابر شي. د پاکستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 210 تنه د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي او 150 تنه زخمیان دي. د افغانستان حکومت وایي چې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند، ځکه د یو شمیر چارواکو په وینا زلزله ځپلو سیمو ته د امنیتي او ترانسپورتي ستونزو له امله ډېر لاسرسی نشته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې ډېر ژر به د افغانستان لویدیځ زون ته یو پلاوی واستوي، څو هلته په زندانونو کې پر یو شمېر ښځینه بندیانو د ځینې کسانو چې د افغانستان د قضایه قوې سره ارتباط لري د جنسي تیری په اړه څېړنه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو پر حکومت باندې چین په شدید انتقاد کړی دی. یو ویلی دی چې د امریکا جنگی بیړۍ نن د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته دومره نږدې تیری شوی دی چې دوی پر خپل خاوره تیری ګڼي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي دولت یا داعش لږ تر لږه 10 مشکوک غړي نیولي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یوه ورځ مخکې د کوردانو په سیمه د یاربقیر کې د لږ تر لږه 10 مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی و. او د روسیې صدر اعظم نن د سربیا له صدر اعظم سره ګوري، او ټاکل شوی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو به خبرې وکړي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت عمومي رئیس او ورسره یو پلاوی تیر ورځ ازبکستان ته ولاړ. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا شرکت عمومي مشر به ازبکستان هیواد ته د 2014 کال د برېښنا مهالویش وړاندې کړي. د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډېره حده د مرکزی آسیا له هیوادونو څخه ورکول کیږي چې د برېښنا چارواکي باید دې هیوادونو ته لاړتیا سره سم سفر نه وکړي. د شاغلي توحیدی په خبره د برېښنا ریاست عمومي رئیس به د دې هیواد څخه د نور برېښنا غوښتنه هم وکړي. تاکل شوی د چی په شمال ختیځ زون کې 3000 میوالرون کې باغونه جوړ شي. په دې زون کې د باغداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به دغه باغلرون کو ته ځینی تخمونه هم ورکول شي چې دغه باغونه په خالي ځایونو کې کښېږدي.
بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې په خزاني کمپاین کې موږ نظر کې لرو 3000 باغ په دغه ولایتو کې نوي اهداف
وو. د شاغلي ملاخیل په خبره د دغه باغونو جوړول به د دې زون پر اقتصاد اغیز وکړي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 6.5 پله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 5.5 پله، یو انګلیسي پوند 8.5 افغانۍ او 6 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 6 پله، او زر پاکستاني کلدار 412 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدی کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خپاره شوي دي له دې ستونزو څخه یوه مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خپرونې د سب سټوډیو ورې په څوزلي ټکولې ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی سب څه ستونزه لري تاسو کې د ستونزه مراته وای
ستونزه خدای دې ورور چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت کړی دی نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه غونډه لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه اوس دا بجلی چې کوم دی او اوبه قطر دی مونږ باندې نو زه توان هم نه لرم زما اکثره دا ماشومان چې کوم دی زه مخکې هم راغلم یو ځلی پهلا نه راغلم زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلې ستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دی اوریدلی بالکل زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه ځوان کوم کته سورې شي نږدې نه وګورئ کنه نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن وي که سبای غورځېږي نو زما ماشومان چې کېدی شي دغه شازه نو دا زمون ګناه په چا په غاړه کې نو تاسو نږدې نه چې وګورئ خبر ده اوس که زه تا ته دروغ هم وایم کېدی شي که رښتیا هم وایم کېدی شي خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي
بله مشخص غوښتنه م څه ده
مونږ ته سرپناه راکړئ سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زه خو کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځای نه کوکا ډوډۍ ونیسم کور د کوم داسې مشکلات سره مخامخ مشه
بله په تیره څو خبرونو کې هم تاسو زل راغلی وای د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره دغه ساسي ستونزه شریک کړه هغه ویل واده وکړه چې دغه ستونزه به ساسي هواروي نو څنګه تر رسیدګي ورته ونه شو
یاره سرجی زه خو ورلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورلم خو هیڅ چا زه ورلم کینه ما ته ویل کینه ډېر کینه سم تر 4 بجې پورې سلور بجې پورې چې کوم هلته کې کینه سم کنه نو غریب یو مامور یو ډېر یو دل سوزه غونته هغه ټایم تر کو خو لکه هیڅ چا غورونو کې بیا په سبا باندې زما غره طاقت ونه کو ورلم حسن زاده خدای دې خیر ورکی جاوید حسن زاده هغه کریم راکو لکه چا غور موري ونه کو بالکل چاته پوسونه کاته وزارت ته چلان مخه باډی ګاردان یو قسم مصیبت او هغه بس ماته پرین خو مې ته دا ورو راخو کنه مل ورو بل ورو مر عالم دلته نه کینه استم وای نه بس کینه حالت نشته بس وزیر مزین نشته مل خاص ته بیا ورلم دغه ته پارلمان ته دغه ته دا زلمای رئیس د شکایت دی هلته نه چورل ما غریب ماته دغه راکړه کړ جاوید صاحب غونته بس نغم د سوزی وکړو خو اوس چاته پوسم نه کوي چې ته څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګوري کنه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومک وکړو وبخرو کنه بس اسې دغه ده
مننه هاشمي صاحب ان شاء الله ستاسو ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریک کو تر څو یو حل لار ورته پیدا شي
اوس که داس مهرباني وکړي چې اوس سړی ماته هغه نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا تاسو ډیره ډیره مهرباني بینو سر
او مننه کور ودان خجوان و مغختل چې د خاغلی هاشمی د غستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو دا ځل د یاد وزارت د کورنۍ او بیزای شو یو رئیس مهر خدا سباری مرسته ته ټټر وای او وای چې تر راتلونکي ویونه پوري به قاری محمد یوسف هاشمی د غستونزه ونه لري
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوټ جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې د کمیسیون غړی د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کمک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دي رسانه چې دي دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولای شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ. ان شاء الله چې بیا یو هفته دو هفته بعد ان شاء الله دا ورور درس ته به نلری ان شاء الله راضی به وي زموږ اجراتونه. با وجود چې زما مندیت او زما هغه د لایحه چې دي د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دي رسیدګي دي. خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او رسنیو چارو چارواکو سره زه دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکټ زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف په لټه کې
آزادۍ رادیو په بي پري ډول ستاسې د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف په لټه کې اونیز خبرونې ته خپل ستونزې ووایي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسؤل چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 89 40. بیا ځلی وایم 0992 89 40. تر بیا مو زه اجمل تورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه رو لگی 0000 2 3 4 یاو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري او د غرس د هلمند نه امنۍ په اړه هم تاسو پیغامونه رسیدلې دي. د تاسو او د هم تاسو پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته ټول سنورانی کوم جمعون اسرائیل در زابل ولا خاک افغان دی ورسوالی ام صدر په ایران کې ام کارونه نو ست تاکلی ده ما دا خبره ده چې بیا دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی بیا د افغانستان د تکا پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار په مسافر یو نو اندوالا نو افغانستان کې څنګه اندوالا نو کو نو د خدای په امان دا خبره بیا چې
السلام علیکم زه د دې خبرې کوم ټول مخالفین ورونه څنګه غواړي چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي او نه ډېر کړي د دې د سره کې وانه کړی دي نور الله دې 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 په واسطه نور د جګړې بس کړي وخت نه لسه.
بل السلام علیکم زه درېم ته خوښ ولایت نه مودې اشرف غنی او بلاس خا دا غوښتنه ده چې په خوښ کې د ریا سودا کوم شی دې سودا نشته. عبدالله اشوانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په روان کې
درای خلک غلو ته مخه کړه غلې کوي، درای خلک طالبان څخه تنخیا اخلي، درای خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت وکړي خدا سي دی دی افغانستان امنیت پټانه څه شي خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي. موږ شروانی عبدالله خدا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته، د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي.
آزادی ټول کارکوونکي زما د نن سلامونه ورسېږي. بس سلام ما پیغام دغه د مشر اشرف غني څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه اچور ته تکلیف دا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بندې کړې دي، نه موټر راتلی شي، نه پرېږدي، نه خوراک رسېږي. یوه ګونې غنم چې دي هلته په 2 سوه مان په 2 سوه پوره دغه کې په 2 سوه روپۍ دي. موږ داسې د خواهش کوو چې دغه چې تجربه دغه مجال شروع کړي، چاتي دي بنجره ودي دغه کار دي وکړي. موږ ډېر ځینې پتنګ دي او ځینې فضا دي، نو دغه موږ دغه یله د جار کوشش کوو چې دغه موږ پروګرام دي واوري دغه پیغام نثار ته ورسي. وسلام په احترام.
الو سلام علیکم، زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ وروره جان دایښ ته وراو طالبانو ته وراو ار څوک چې موږ وراو بیا کار یو بیا کارګر خلګو چې بیا دا ډوډۍ نه لرو. دا طالبان 15000 روپۍ د میاشتې ورکوي، داعش 10000 ورکوي، 1000 روپۍ ورکولې خو ته ماس پورته کړې. همو غریبان درسو پیاتي کملو هم پروای نه ته ملۍ سلوچ خو به موی او کرایې قیامته سوې دي، تیل وړیا سو ګیس وړیا سو کرایې قیامته دي. وروره جانه ولې سر نه پورته کړې؟ سړکونه پاخه سو کرایه هغه کرایه د لږ خو پلیاز دي خدای دائم موږ راګور ورسوي رئیس چې موږ. وسلام.
عبدالواحد هلمند له سیم ساکلاله سوالی څخه مړې ته نیولې ده. د روشن کمپنۍ څخه هم دا غوښتنه ده چې د ساکلاله سوالی کې انټرنیټ کار نه کوي، نو موږ غواړو چې دا باید دفاع لشي. وسلام.
ما پیغام دا دی، زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تاریخ نه د کلي خبره کوم چې زموږ اوبه ډېرې ترخې دي. زما دا د لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته برمې د مسیسې وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه اسد الله در وزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه تاسو خبرې کوم. ما هیله دا دی چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملاویږي. موږ لارې بندې دي، موږ مټران بندې، موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې را خلاص کړي، موږ ته وړه راوي، موږ ته پنیر راوي، موږ کوچنیان وږي تږي دي. موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو که اشرف غني که آریا وي چې موږ ناره واوري. موږ ډېر وږي، موږ ډېر خوران مسلمان خلک دي، تاسې پر موږ رحم وکړئ. موږ دغه هیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم. سړک څخه نیولې شیرزاد، خوږیاڼۍ، پچیر و اګام، د بلا، چین، چپریار، هسې په نامه مکتبونه موجود دي. شاگردان شته، اول سن کې شامل شي، د 12 سن نه فارغ شي، ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړیږي. شاگردان سویا نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پورا نه وي، بس دوی ورته پورا کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ورته تاوان تمامي دي. ځکه په دغه مکتبونو کې د ماین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي. او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات 12 په اسانۍ د 40000 افغانۍ په مقابل کې مقرره دي. که سوانۍ په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هېڅ په هېڅ دا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کښته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بند ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولې، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مستمن کې دا غوښتنې ول زو چې د عمومي سړک تر څورې چې کوم تر په تر څورې دا سړک مو سره لای شي او موږ دا غوښتنې هم لرو په هلمن کې چې موږ ته یو سم زمينه ده تم ساهر چې دولت په خاطر سر موږ ځوانان څوره د کار دی په نشو وخت دی ادولسن چې پاره وسوي دولت کا ده فارغ شه لغم په نشو وخت دی نو حکومت په نه ده تم زو تم ما ساهر سره نو موږ د حکومت دا هله روښ موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمينه ورته مسایل رسي چې دغه سلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسټیټیوشن باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زین رحمان نوری د کندهار ولایت دلن ولسوالی سستا سره پټماس کې. دلته د ایشورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوی شروع شوی دی. حکومت سمې دا ایله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. قربان.
بله. السلام علیکم. زه حیت الله قموش د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بغاتې چې په لا په کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي او هلته د داغه ودن خانان دي ټول لړکول چارواکي دي بس غیر قانوني تلای ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په عذابوي نا کلین سره ظلم کې سي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لړکول چارواکو څخه هم هيله ده د ځاګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کمانډان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه هم هيله ده چې د نا کلینو ناره واوري او هغه ته شغ نه کوي. د طالبانو په واکه دا خلک یاري طالبانو قوت د چارواکو دي په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډیر په ځابې د لورکو چارواکو څخه مهمه ده چې موږ شو ناکلیون ته ډیره توجه وکړي. و سلام.
بلې. السلام علیکم. زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی. نشي کولای چې د افغانستان په ویو ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه د سی په غره کې واخسته. نو موږ د لوړ پوځ څخه نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابر شي. برابر نه چې یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
سلام علیکم. زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمال زور د سوالۍ نه د ګرګ ورسېدونکی یم. ورور موږ په خپل له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسې غم د حکومت وخورو.
خبریز نامو قدرت الله دی د کاریز زیلمن ولایت می خبری کوم زما دا پیغام دی اشرف پنځه سو چې دا غزا کاریز مې بچا کې بوت بند کړی دی دا نه اله کړی دا کاریز مشران وګ بند کړی د سفاران باندې بند کړی دی او خپل راوړي ما دا اشرف پنځه سو پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي، نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي. د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورک شوو عزیزانو سره السلام علیکم. زه جاوید شنواری تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انډیکار لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي، دوی په بېرحمانه ډول وژني، او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی، ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه غواړم. وسلام. محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند د خلدې ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدې ولسوالۍ چې ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، دا چې د ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا ځورېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي. دې ولسوالۍ کې دیارلس کاله کېږي چې نو کمل جنګ روان دی، که برطانیې هند پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که امریکایي سرتیري راغلي دا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې، که افغان سرتیر راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. د افغان حکومت څخه هم دا هیله ده دغه ولسوالۍ کې پاتې شي، چې څومره زور په کار عملیات سوي طالبان چې هېڅ تاوان نه دي رسولي. دغه ولسوالۍ په سل فیصده کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده، سل فیصده د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان مو غواړي دغه سل فیصده تر مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده، ډېر شهیدان پکښې تللي دي، ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي، په سایه کړي د پانګانو پسې زړولي، د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ ځای نه کې یا ډېره ښه سمه دنده دي پاتې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عنایت الله له هلمند ولایت د واشېر ولسوالۍ زه سره پته وایم. زه د روزه جیم راغلی یم دلته نظر کښې د واشېر د ولسوالۍ سیمې سایت ته په زنګ وړئ. وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار و تر مور و تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګرد دی و مخه خلاصه. دا څنګه حکومت ته وروره کښې جینې وایي چې اسلام عملیات پسې را وباسئ جینې ګیرې کوي، خو هغه دا څنګه ژوند دی نه. دا څنګه حکومت دی؟ ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی. ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري. دلته بالا خو چې کار دی تر واسه تېر دی، چېنې سې که یا ویریلا که یا پسې راسه ګیره که. دا ستا دی خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران تباه وباسه. هلته یې به نو زما رئیس جمهور و دته دا پیغام دی تاسې که په دې کسان ستا زوی یا ستا ورور یا ستا کریم وي، که چېرې ستا ورور یا ستا کریم نه وي نو ملکېدی خو ده ستا یو چم کړی ته راسې پته د مسلمانانو حال ته وګوري دا به څنګه ژوند وي. دغه زما پیغام باید
وعلیکم السلام. محترم وروره ستاسو پیغام دا دی خپور کړ. خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم اورېدلی وي او د ناامنیو ستونزې که په هلمند کې دي که په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلي کې چې وي ژر تر ژره هواري سي. دغسې د نورو ستونزو د هواري په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.